کوم فرشتینګه قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو لمړنۍ یو ساعته خبرونه ته خرغلس. د روانې خبرونې په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې بی پیلوټه الوتکو په هلمند کې د طالبانو پر یوه زندان چې د راپورونو له مخې تسلیم شوي او اسیر افغان سرتیری پکې ساتل کېدل بمباري کړې ده. همداراز په یو بل راپور کې به واورئ چې د ملي وحدت د حکومت مشرانو د خپلو لیدنو کتنو په لړۍ کې پرون د دوهم ځل لپاره سره ولیدل او د روانو اختلافاتو په اړه خبرې وکړې. نور موضوعات هم لرو. په دوهم نیمایي کې د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه او ورسره بحثونه وړاندې کېږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. افغان ولسمشر پرون د هلمند له چارواکو سره د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ ادارې په فاریاب کې د جګړو او ماینونو له زیانمنو کورنیو سره مرسته وکړه او روسیه وایي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور پر جزئیاتو غور کوي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د هلمند خلکو ته ډاډ ورکړی چې د ولایت ته به ځانګړې پاملرنه کوي. د هلمند د والي د مطبوعاتي دفتر د راپور له مخې ولسمشر غنی تیره شپه د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه له والي حیات الله حیات سره په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې حکومت به د امنیت د ټینګښت په مقصد د ولایتي ادارې د هڅو ملاتړ وکړي. هلمند ولایت له تیرو څو اونیو راهیسې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د درنو نښتو ډګر دی. د مدني فعالانو او چارواکو په ګډون په یوه غونډه کې چې پرون په خوست ښار کې جوړه شوې وه د حکومت له مشرانو غوښتنه وشوه چې خپل منځي اختلافات ژر تر ژره له منځه یوسي. د ولسي جرګې غړي کمل ناصر اصولي غونډې ته په وینا کې وویل چې په حکومت کې شامل اړخونه دي د شخصي مسایلو په خاطر ملي ګټې په خاطر کې نه اچوي.
او د افغانستان ولسمشر ته وایي چې هیڅ یو غږ نه به نه ډارېږي. هغه ملت چې تا ته یې رایه درکړې ده ستا تر شا ولاړ دی.
په دې غونډه کې چې د افغانستان له ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په مقصد جوړه شوې وه ویناوالو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د امنیت د ټینګښت په چاره کې د افغان سرتیرو د هڅو ستاینه وکړه. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ ادارې په فاریاب ولایت کې د جګړو او ماینونو له کبله له زیانمنو کورنیو سره مرسته کړې. په شمال زون کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د ادارې د عملیاتو مشر محمد عمر احمد زیازاده رادیو ته وویل چې د مؤسسې په فاریاب ولایت کې له هغو 13 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه چې غړي یې په جګړو کې یا د ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان شوي دي. مونږ د نن د فاریاب ولایت د بیلابیلو ولسوالیو له 13 کورنیو سره 9 قلمه خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. له هغو کسانو سره چې مرسته وشوه ټول ملکیان وو. ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې په فاریاب ولایت کې له خلکو سره د مرستو د لړۍ له پایله څه باندې 300 کورنیو ته مرستې ویشل شوي دي. د لوګر ولایت چارواکو د کرکټ بورډ له ادارې سره موافقه کړې ده چې په روانو څلورو اونیو کې په لوګر کې د هغې 14 جریب ځمکې د هوارولو کار بشپړ کړي چې د کرکټ د لوبغالي لپاره بیله شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ اداره وایي چې په روانه میاشت کې به په لوګر کې د نړیوال معیاري لوبغالي د ودانولو پر پروژه عملي کار پیل کړي. روسیا غواړي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې په باب د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان راپور وڅېړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا د پنجشنبه په ورځ په مسکو کې اعلان وکړ چې د دې څېړنې پایلې به د اګست د میاشتې په 1 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان په راپور کې داعش ډله او د سوریې په حکومت او بخی د سوریه حکومت د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن شوی دی. په داسې حال کې چې د روسیې په پوځي تمریناتو کې زیاتوالی راغلی او ناټو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له مسکو سره د وسلو د کنټرول د یو نوي قرارداد غوښتنه کړې. فرانک والتر شتاین مایر وایي روسیې له 2014 کال راهیسې د خپلو د تیرو څو لسیزو خپل اعتبار زیانمن کړی او همداراز د سولې له اساسي اصولو څخه یې سرغړونه کړې ده. د شتاین مایر په وینا د وسلو د کنټرول نوی بهیر د شفافیت، د خطرونو د مخنیوي او د اعتماد رامنځته کولو په برخه کې یو اغیزمن رول لوبولی شي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو او دفاع پخوانیو وزیرانو له روسیې سره د ناببره پوځي چلند له مواردو سره د مقابلې لپاره پر ځینو قوانینو په برخه کې د نوي توافق غوښتنه کړې. امریکایي چارواکي وایي د امریکا یوې بیړۍ پرون وروسته له هغه د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د پوځ پر یوه ګړندۍ بیړۍ ګواښونکې ډزې وکړې چې یوې امریکایي ګزمې ته یې مزاحمت کاوه. د امریکا د سمندري ځواکونو یوه ویاند وویل یو اس اس سکوال په نامه امریکایي جنګي بیړۍ په دغه پیښه کې چې پرون وشوه له خپلو 50 ملي متري توپونو څخه ډزې وکړې چې په پایله کې ایراني بیړۍ لرې شوه. چارواکي وایي چې دغه پیښه د فارس خلیج په شمال کې وشوه. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون وویل لا نه ده روښانه چې د ایراني بیړیو نیت څه و، خو د دوی دا بڼه د منلو وړ نه ده ځکه امریکایي بیړۍ په نړیوالو اوبو کې وې. امریکا له دې مخکې هم د یوې بلې پیښې راپور ورکړی و چې ایراني بیړیو د تېرې سهشنبې په ورځ هرمز تنګي ته نږدې یوې امریکایي بیړۍ ته مزاحمت کاوه. په داسې حال کې چې د ژغورنې ډلې تر کنډوالو لاندې د ټپیانو د رایستلو لپاره هڅو ته دوام ورکوي، په ایټالیا کې د زلزلې له کبله د وژل شویو شمیر 250 کسانو ته لوړ شو. د ایټالیا د ملکي مسؤلیت اداره وایي د دې زلزلې له کبله چې د چهارشنبې په ورځ د ریختر په مقیاس 6.2 درجې وشوه 368 تنه ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي. دغه زلزلې چې د پلازمینې روم په شمال کې ختیځ کې وشوه په څو ښارګوټو کې ډېره خرابي پیښه کړې ده. ګمان کېږي چې زیات شمېر خلک به لا هم تر کنډوالو لاندې وي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپروو. له هلمند په یو راپور کې به واوري چې بي پيلوټه الوتکې د طالبانو پر هغه زندان بمباري کړې ده چې د راپورونو لمخې افغان سرتیري پکې ساتل کېدل. د ملي وحدت د حکومت مشرانو په خپلو کې د اختلافونو د له منځه وړو په مقصد پرون د دوهم ځل لپاره سره وکتل.
جمهور رئیس په دغه ناسته کې د ملي وحدت حکومت سیاسي پایو پر استحکام باندې خبرې وکړې او لازمي حل‌لارې ته ګوته کړې.
ځینې وکیلان او څارونکي وایي چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز جوړېدو ته خوشبین نه دي.
د لویو فاسدینو دوستي د فکر نه کوم چې دا مرکزو ته ونیږي چې په لنډمهال کې وڅېړي او د خلکو ته جزا ورکړي.
په نورو موضوعاتو کې، په ایران کې د هغې 12 کلنې افغان ماشومې مړینې غوغا جوړه کړې ده چې پلار یې وایي د روغتون ډاکترانو یې له علاج څخه ډډه وکړه. په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه او ورسره له کارپوهانو سره بحثونه لرو. تاسو هم په دې بحثونو کې ګډون کولای شئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، وروستي راپورونه وایي چې په هلمند ولایت کې بی پیلوټه الوتکو پر هغه زندان بمباري کړې ده چې د راپورونو له مخې افغان اسیر سرتیری او پوځیان پکې ساتل کېدل. په دې اړه د تفصیل لپاره د ازادي رادیو خبریال محمد الیاس دایی دا شیبه له لشکرګاه څخه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. دایی صاحب، د پیښې جزئیات څه دي؟
کچوم د شپې په اوږدو کې او د دې ترسیلو په اوږدو کې ډېر کوشش وکړ چې د حکومت په رسمي سرچینو دا خبره یا تایید یا رد کړو، خو ونه توانېدلو. اما شېبې وړاندې د حکومت یوې معتبرې سرچینې د نننو ښودلو په شرط په ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړې چې دا برید د بي پیلوټه تیارۍ لخوا ترسره شوی دی. او دا د یو د غربي یا د سیمه غربي په نوم کې راغلي او سوالي تقریبا په شمال کې موقعیت لري د لوی ماندا او کوفت خواته دا دلته وسلوالو د ماباس موقعیت لري په ټول پلاسمه کې او په دې ماباس کې هغه ترکیب چې د لوی روسي
دایسب ستاسو اواز په ښه کیفیت نه راځي کې خپل موقعیت ته تغیر ورکړي د سیمو نوم موږ دقیقا ونه شو خېستله د نادلي ولسوالۍ په کومه سیمه کې دا زندان موقعیت درلوده وبخې
زندان جوړ شو چې په دې وروستیو جګړو کې کرابات په سیمه کې او په ډېرو نورو سیمو کې راګنده وو ډلیز وسلوال تسلیم شوي وه. په دغه برید کې ویل کېږي البته د سرچینې په وینا چې 11 ملیون سرتیري دي ملی پولیس دي او بینال کې یو دا شخصي دي البته دا 11 ملیون سرتیري شپږ ملی پولیس دوه طالبان او یو ماشوم او نوبل طالب په کې ټپیان شوي دي. د هلمند ولایت د عمر ځواک څومره قید کړی چې په سیمه کې هوایي انداختونه شوي دي دا واده لاندې اما دا د چکنر چې د دې انداختونو په پرت کې ماباس ښکار شوی دی په ماباس باندې برید شوی دی او که بل ځای دی د طرفاتو د تایید او رد په اړه نظر به مصر وویل چې یوازې دومره تایید ولی شي چې په سیمه کې دا واده لاندې انداختونه شوي دي.
بله ډېره مننه کوم دای صاحب. د نادلی او د لشکرګه د شاوخوا سیمو د امنیت په اړه په لنډ راته وایي چې دا شیبه څه وضعیت روان دی؟
د نادلی په چنجر سیمه کې چې لشکرګه د نږدې سیمه ده د تیرو څلورو پنځو ورځو راهیسې د افغان کمانډرانو او په اولو ورځو کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت له امله ډډ عملیات پیل شول. په دې سیمه کې تر یو بریده پرمختګ شوی دی یوازې د چنجر جنوبي ترې نیول شوی او په جنوب کې د نوي ولسوالۍ د عینات په سیمه کې کوم خبران دی په دغه وخت پرمختګ لري چې دغه رنګ د سرګا کندهار پر ځای له لار چې په سره کې سیمه باندې هغه باندې د کمربندونو د په خپل حال پاتې دی. اما د جګړو شدت کم شوی دی، هغه حکومتي چارواکي د طالبانو لور ته د درنو تلفاتو د اوښتو له کبله بولي.
ډېر زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایو چې له لشکرګاه څخه په مستقیم ټلیفوني تماس کې په نادلی ولسوالۍ کې د طالبانو د پر یو زندان د بی پیلوټه الوتکو د حملې جزئیات بیانول. د حمله تیر ماښام په نادلی ولسوالۍ کې شوې ده. په دې زندان کې ویل کېږي چې هغه افغان سرتیری ساتل کېدل، د ملي اردو او پولیسو سرتیری ساتل کېدل چې وسلوالو طالبانو د حملو پر مهال اسیران کړي وو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. د ملي وحدت د حکومت مشرانو د وروستیو اختلافونو د حل لپاره د کتنو په لړۍ کې پرون ماښام یو ځل بیا سره ولیدل. که څه هم په دې لیدنه کې د ځانګړو مسلو په باب کومه پریکړه نه ده اعلان شوې، خو لکه څرنګه چې د اجرایه ریاست په بیان کې راغلي، پر اهمو سیاسي مسایلو په مثبته فضا کې خبرې وشوې او پریکړه وشوه چې دا غونډې به دوام وکړي. سهیلا حسرت نظیمی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون مازدیګر د ارګ په ماڼۍ کې د تېرې لیدنې په دوام سره کېناستل. له دغې ناستې وروسته اجرائیه ریاست د ملي وحدت د حکومت د مشرانو د دوهمې لیدنې په اړوند یوه اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې راغلی دي، په دې لیدنه کې چې د صمیمیت په فضا کې وشوه، د هیواد اهم سیاسي قضیې په یوه مثبته روحیه تر بحث لاندې ونیول شوې. جمهور رئیس د ملي وحدت د حکومت د ستنو د کلکولو او ګډ کار په ټینګار د هغو ننګونو او فرصتونو په باب خپل لیدلوری څرګند کړ چې د ملي وحدت حکومت په وړاندې پراته دي. په دې باب د اجرایه ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل آزادۍ راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې د ملي یووالي حکومت د سیاسي پایو په استحکام باندې خبرې وشوې.
جمهور رئیس په دغه ناسته کې د ملي یووالي حکومت د سیاسي پایو په استحکام باندې خبرې وکړې او لازمي حل لارې ته ګوته کړې. بلاخره فیصله وشوه چې په راتلونکو ورځو کې د بحثونو دغه لړۍ ادامه پیدا کړي او اساسي نتیجه ترلاسه شي.
په اعلامیه کې زیاته شوې چې د ملي وحدت د حکومت مشرانو په دغه ناسته کې موافقه وکړه چې د راتلونکې اونۍ په ګډو ناستو کې به د سیاسي پریکړه لیک په چوکاټ کې د چارو د ګټور پر مخ بیولو په باب د تفاهم په خاطر په جدیت خبرې وکړي. په دې ترڅ کې امریکا چې د افغانستان د عمده ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کیږي د ملي وحدت د حکومت مشران به هڅول څو د هیواد چارې په ګډه پر مخ بوزي. د امریکې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې وویل امریکا د افغانستان د ملي وحدت له حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. لبلې خوا د حکومت د مشرانو خپل منځي اختلافونو د دغه هیواد سیاستمداران او عام خلک پریشانه کړي دي. د ولسی جرګې یو غړی نذیر احمد احمدزی د ملي وحدت د حکومت د مشرانو په اختلافونو نیوکه کړې او د ازادي راډیو ته ویلي چې د دواړو مشرانو ترمنځ روان اختلافونه د هیواد په ګټه نه دي او دوی باید خپلو اختلافونو ته د حل مناسب لارې پیدا کړي. نذیر احمد وای
چې موږ تاسو ګورو چې افغانستان نامني ورځ ورځ باندې زیاتیږي او لسونه له تشویش سره مواجه دي. نو دواړو مشرانو هم هیله توقع دادا چې ملت دوی دې ته نه مجبوره کوي چې سبا ملت را اوچتیږي او دا غوښته کوي چې موږ تاسو دواړه په حکومتداري کې ناکام شوی مهرباني وکړئ استعفا ورکړئ.
کارپوهان په دې باور دي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه په امنیت، اقتصاد او سیاست ناوړه اغیز کوي. خود جمهوری ریاست ویان دوا خان میناپال وایي چې په دیموکراتیکو نظامونو کې اختلافونه یو طبیعي شی دی او د ښې حکومت پالنې په وړاندې به کوم خنډ رامنځته نه کړي.
قدر من اوریدونکو په راپور کې مو د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د لیدنې کتنې د پرونی لیدنې په اړه جزئیات اوریدل. د ازادي راډیو د خبرونې په دوام کې تاسو اس ام اسونه هم راخلو. په خپلو اس ام اسونو کې چې د افغان بي سیم په 1313 شمیره ازادي راډیو ته را استولای شي مونږ ته لطفا په دې اړه خپل نظر ولیکئ چې آیا دغه ډول اختلافونه لکه څنګه چې د کارپوهانو په قول مو واوریدل چې په دیموکراتیکو نظامونو کې ویلي دي او همدارس چارواکو ویلي چې په دیموکراتیکو نظامونو کې دا ډول اختلافونه طبیعي دي. ستاسو په نظر آیا پر احتیام په دیموکراتیکو نظامونو او ټولنو کې دا ډول اختلافونه طبیعي دي او کنه؟ هغه اختلاف چې اوس مهال د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ پېښ شوی او دواړه لوري د حل لپاره هڅه کوي. د افغان بي سیم په 1313 شمیره خپل نظر اس ام اس کړی او موږ ته راوستوي چې په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوریدي. قدر من اوریدونکو، اوس هم بل راپور. د افغانستان جمهوری ریاست وی د افغانستان پر امریکایي پوهنتون حمله د ډیورنډ کرښې له بلې خوا نه طرحه او مدیریت شوې ده. په پیښه کې چې ورمه شپه وشوه 13 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان دي. د چارو کارپوهان وایي چې پر اکاډمیکو مرکزونو د حملو هدف دا دی چې په افغانستان کې د اکاډمیکو کادرونو د روزنې مخه ونیول شي. قسیم سولمل د موضوع جزئیات اوروي.
افغان حکومت له پاکستان غوښتي په خپل خاوره کې د هغو تروریستانو په وړاندې جدي اقدامات وکړي چې د افغانستان پر امریکایي پوهنتون حمله پلان کړی و. د ولسمشر مرستیال وایند شاه حسین مرتضوی وای ولسمشر اشرف غنی نن په دې اړه د ملي امنیت شورا په فوق العاده غونډه کې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. شاغلی مرتضوی وای اسناد ښیي چې د حمله د پاکستان په خاوره کې طرح شوی و.
بررسی اسناد و
یافته های موثق ریاست د اسناد او د ملي امنیت ریاست موثقه موندنه شي چې حمله د ډیورنډ کرښې لاخوا طرحه او مدیریت شوی ده. د پیښه او اسناد په اړه لا زیاته پلټنه جریان لري. نوموړی وای جنرال راحیل شریف ولسمشر غنی ته ویلي چې د موضوع تر څېړنې وروسته به د خپل اقداماتو د څرنګوالي په اړه افغان لوري ته معلومات ورکړي. د ولسمشر مرستیال ویاند وای ولسمشر د پوهنتون د بیرته رغولو سپارښتنه کړې او طبي پرسونل ته ویلي چې د پیښې د ټپیانو په درملنې کې هیڅ راز هڅې ونه سپموي. د افغانستان امریکایي پوهنتون ته څېرمه تېره شپه شاوخوا 9 بجې لمړی یو موټر بم چاودنه وسو او بیا دوه حمله کوونکي په هنتون ته ننوتل. په دغه حمله کې د جمهوریت ریاست د معلوماتو له مخې 13 کس وژل سوي، چې و محصلان، یو شونکی، دوه ساتونکي او درې امنیتي ځواکونه و، او 15 تنه ټپیان دي چې نه پولیس او پاتې نورې محصلان او د پوهنتون کارکوونکي دي. ولسمشر غنی، اجرایي رئیس عبدالله او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه غندلې ده. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د پیښې د څېړنې لپاره چمتو دي له افغان حکومت سره مرسته وکړي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د دې پوهنتون دوه استادان هم د نامعلومو کسانو لخوا په کابل کې یرغمل شول چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. په همدې حال کې د چارو کارپوه د پوهنتون استاد سید خالد ساده دا حمله د هغو کسانو کار بولي چې غواړي افغانستان په راتلونکي کې له علمي کدرونو بې برخې سي.
د افغانستان دښمنان یا هغه څوک چې غواړي د افغانستان آینده کې د کدر د کمښت سره مخامخ شي، خصوصا په سیاسي بخش کې او د لیډرشپ په برخه کې، فکر کوم دا لومړی هدف دی حمله چې دوی غواړي آینده کې د افغانستان دغه کدرونو د کمښت سره مخامخ کړي.
نوموړی هم درس وایي حمله کوونکي غواړي په دې سره په افغانستان کې د تحصیل او زده کړې بهیر ګډوډ کړي. د افغانستان پر امریکایي پوهنتون د حمله مسؤلیت لا تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
د افغانستان پر امریکایي پوهنتون د وسلوالو طالبانو یا د وسلوالو حمله د لویدیز په مطبوعاتو کې هم تر دې موضوع ته ډېره پاملرنه شوې ده. احمد شیبر د لویدیز ورځپاڼې کتلې او مخکتنه یې کړې ده.
د لویدیز یو شمېر ورځپاڼو په خپلو تازه ګڼو کې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د برید مسله څېړلې ده. په دې حمله کې د پوهنتون د یوه استاد نقیب احمد خپلواک سربیره یو شمېر محصلان او پولیس ووژل شول او په لسګونو کسان ټپیان شول. وال سټریټ جرنال لیکي په دې پوهنتون کې چې په 2006 کال کې د امریکا په مالي مرسته زده کړې پکې پیل شوې، د افغانستان په کچه د لوړې سطحې تعلیمي مرکز دی. دې مرکز ګڼ ځوانان جذب کړي او ډېر استادان یې بهرنیان دي. د ورځپاڼې په باور پر دې پوهنتون برید د افغانستان د ناوړه امنیتي وضعیت څرګندونه کوي چې طالبانو رامنځته کړی او په بېلابېلو سیمو کې حملې زیاتې کړي دي. د لویدیز یوه بله ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د امریکایي چارواکو په باور د افغانستان امریکایي پوهنتون د دغه هیواد د روښانه راتلونکي یوه نقشه ده، داسې نقشه چې طالبان او نور افراطیان غواړي حمله پرې وکړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د پوهنتون په څیر ځایونه، هغه رستورانتونه چې بهرنیان او افغان ځوانان ورځي، حتی فرهنګي مرکزونه چې افغانان پکې خپل هنر څرګندوي د یاغیانو د برید هدف دي او دوی غواړي په دې ډول په افغانستان کې د بهرنیانو فعالیتونه محدود کړي او د افغانانو په زړونو کې ویره او ترحه پیدا کړي. د لندن ټایمز ورځپاڼې په خپلې تازه ګڼې کې امریکایي پوهنتون ته د وسلوالو د ورننوتلو او له پوهنتون څخه د محصلانو د تیښتې په اړه مقاله خپره کړې ده. د بریتانیایي ورځپاڼې د هغو خلکو خبرې راخیستې دي چې پیشه یې په خپلو سترګو لیدلې ده او هغه محصلان راشغولي دي چې له پیشه روغ وتلي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون برید وشو او تر دې مخکې روان کال یو لړ نورې حملې وشوې چې دا د شخړو د زیاتوالي څرګندونه کوي. ورځپاڼه د اپریل په میاشت کې 14 ته اشاره کوي چې د امریکا سفارت ته نږدې 4 کسان ووژل. بیا د تیرې میاشتې ځان وژونکې برید یادوي چې تر 80 ډېر کسان پکې ووژل شول او 213 تنه پکې ټپیان شول. فارن پالیسی خبرونه هم په خپل تازه ګڼه کې د کابل د امریکایي پوهنتون پیشه شیبه په شیبه انځوروي او د عیني شاهدانو خبرې راخیستې دي چې کله د برید پر مهال د روغتون دننه وو او بیا چې کله روغ له پوهنتونه ووتل، د دغو کسانو لحظه په لحظه احساسات په دې خبرو کې څرګند شوي دي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. په ایران کې د یوې ناروغې افغان نجلۍ مړینې په دې هیواد کې بهرنیانو ته د بدن د غړو د پیوند قانون په اړه بحثونه پارولی دي. یو شمیر بهرنیان دا قانون چې د ایران د روغتیا د وزارت چارواکي اوس هم دفاع کوي د دې کډوالې ماشومې د مړینې عامل ګڼي. د موضوع په اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی چې دا د جزئیات زه په خپله احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. دولس کلنې لطیفې رحمانی چې د ځیګر سخته ناروغي یې درلوده تېره اونۍ د شیراز په یو روغتون کې سا ورکړه. د توندلارو یوې پلوي ایرانۍ ویبپاڼې د لطیفې د پلار له قوله لیکلي دي چې نوموړی وایي د روغتون ډاکترانو ونه غوښتل د ده د لور ځیګر عملیات کړي او ځکه هغه مړه شوه. د وروسته له اسنا خبري اژانس سره په مرکه کې ویل ډاکترانو له ده پوښتنه وکړه چې آیا د عملیاتو پیسې لري او که نه، او د ځواب ورکړ چې پیسې به پیدا کړي خو هغوی د لومړی د دلور عملیات وکړي. عملیات ونشول او لطیفه دو ورځې وروسته د اگست په 9 نیټه مړه شوه. ایرانی چارواکو د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې بهرنیانو ته د ایرانی وګړو د بدن د غړو پیوند ممنوع اعلان کړ. د دې ممنوعیت لپاره استدلال دا و چې په خپل د ایران زیات شمیر وګړي د بدن د غړو پیوند ته پلیکه کې ولاړ دي. د شیراز د روغتون مسؤلانو او حکومتي چارواکو دا ادعاوې رد کړې دي چې ګنې د لطیفې د مړینې په قضیه کې د ملیت خبره مهمه وه او ویلي دي د هغې د مړینې علت سخته ناروغي وه. د ایران د روغتیا وزیر حسن قاضی زاده هاشمی د تیرې سه شنبه په ورځ وویل د لطیفې د مور او پلار د ځیګر یوه برخه د لطیفې ځیګر ته پیوند کېدلی شوی، خو د هغوی ناروغي ډیره پرمختللې وه نو ځکه دا عملیات ترسره نه شول. د ایران د روغتیا وزیر وویل یو شمیر کسانو چې د نوم وانخیست غوښتل له دې موقع ناوړه ګټه واخلي، او د ایرانیانو او افغانانو ترمنځ چې د وویل له یو بل سره خویندې ورونه دي اړیکې خراب کړي. هاشمی بهرنیانو ته د ایراني اتباعو د وجود د غړو د پیوند د ممانعت له قانون څخه پر دفاع ټینګار وکړ او وی ویل د دې قانون هدف د ایراني وګړو د حرمت ساتنه ده. هغه زیاته کړه چې په ایران کې د بډوډي پیوند مجاز دی او په 13 کلونو کې بهرنیانو ته د بدن د غړو د پیوند 608 عملیات ترسره شوي دي. په داسې حال کې چې د ده په وینا غیر رسمي ارقام تر دې هم لوړ دي. د ایران د روغتیا وزیر وویل پر دې سربیره استثنایي موارد هم شته دي چې د ده په وینا ایران نشي کولای تعمیم یې کړي. د ایران په پارلمان کې د روغتیا د کمیسیون مرستیال محمد حسین قربانی ویلي دا کمیسیون به د لطیفې رحماني د مړینې پیښه وڅېړي څو پارلمان په دې اړه غور وکړي چې آیا په دې قانون کې بدلون ته اړتیا شته کنه. ښاغلی قربانی زیاته کړه په دې قانون کې د بدلون په صورت کې به روغتونونو ته په استثنایي حالاتو کې د بدن د غړو د پیوند اجازه ورکړل شي. د قربانی په وینا د انسان د ژوند ژغورل د روغتیايي کارکونکو لپاره مهم دي او ځکه باید استثنایي حالات په پام کې ونیول شي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د آزادی رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د دې د خبرونې په وروستیو شیبو کې او په څو شیبو کې به تاسو ته د ستاسو اس ام اسونه هم د وړاندې کوو. راسره اوسه همداراز د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه تاسو ته وړاندې کیږي. د دې خبرونې موضوع چې وروسته بحث پکېږي د ځوانانو لخوا نوښتونه دي. په دې خبرونه کې د ځوانانو د نوښت لپاره د ځوانانو د هڅو په اړه په بحث کې یو شمیر ځوان افغان کارپوهان هم راسره دي. د کابل په سټوډیو کې زموږ میلمانه دي. تاسو هم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې په دې اړه په بحث کې ګډون کولای شئ. خو اوس هم ستاسو اس ام اسونه او د ملي وحدت په حکومت کې د اختلافونو په اړه ستاسو پیغامونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حیات الله حیات له هلمند څخه لیکلي د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د هلمند د سقوط باعث شوی او زیات شمیر سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي دي. بشیر احمد له هلمند څخه لیکي زما په نظر په حکومت ولی کې تبیده چې اختلافات به وي، خو زموږ د حکومت اختلافات ډیر ژور دي او هیواد له بحران سره مخامخ کوي. نانای ماما د کندهار له ارغنداب ولسوالۍ څخه لیکي د ولسمشر او اجرایه رئیس اختلاف د جنګیدونکو سرتیرو پر مورال ناوړه اغیز کوي. شفی جان زدران د خوست له نادرشاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي دواړو مشرانو په اختلاف کې هغه جنګ سالاران ګوتې وهي چې ملت یې درپدره کړی دی. یو اوریدونکو چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي، په اوسني وضعیت کې دغو اختلافونو د پوځیانو او عامو وګړو پر روحیه ډېره بده اغیزه کړې ده. همدغو اختلافونو نتیجه ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جګړو زور اخیستی. او سلام وطن دوست له لوګره لیکي، نورو ملکونو کې سراسري امنیت تامین دی مګر په افغانستان کې جنگي حالت دی. دلته داسې اختلافات د دولت د سقوط باعث کېدای شي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. ولسمشر اشرف غنی د هلمند خلکو ته ډاډ ورکړی چې د ولایت ته به ځانګړې پاملرنه کوي. د هلمند د والی مطبوعاتي دفتر وایي ولسمشر غنی تیره شپه د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه له والی حیات الله حیات سره په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې حکومت به د امنیت د ټینګښت په مقصد د ولایتي ادارې د هڅو ملاتړ وکړي. د مدني فعالانو او چارواکو په ګډون په یو غونډه کې چې پرون په خوست ښار کې جوړه شوې وه، د حکومت له مشرانو غوښتنه وشوه چې خپل منځي اختلافات ژر تر ژره لرې کړي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ ادارې په فاریاب ولایت کې د جګړو او ماینونو له کبله له زیانمنو اتلسو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. روسیا غواړي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې په باب د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان د راپور په اړه غور وکړي. په داسې حال کې چې د روسیې په پوځي تمریناتو کې زیاتوالی راغلی، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له مسکو سره د وسلو د کنټرول د یو نوي قرارداد غوښتنه کړې. امریکایي چارواکي وایي د امریکایي وی بیړۍ پرون وروسته له هغه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د پوز پر یو ګړندۍ بیړۍ ګواښون کې ډزې وکړې چې یوې امریکایي ګزمې ته یې مزاحمت کاوه. په داسې حال کې چې د ژغورنې ډلې تر کنډوالو لاندې د ټپیانو د رایستلو لپاره هڅو ته دوام ورکوي، په ایټالیا کې د زلزلې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 250 ته لوړ شو. او د عراق پارلمان د عراق دفاع وزیر خالد العبیدی د اداري فساد په تور سلب اعتماد کړ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې تاسو د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یوې نوې برخې اوریدو ته رابولم چې ورپسې به د همدې خبرونه د محتویاتو په اړه له کارپوهانو سره بحث وشي او تاسو ته به هم د ګډون چانس درکړل شي.
یو کلی زر غږونه.
عزتمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېده هغه کسانو چې د نفیسې د معلمۍ مخالفت او ممانعت کوو د مسؤلینو لخوا ونیول شوه، او چا چې د جمیل او سعید عکسونه فیسبوک ته د قاچاقبرانو په نوم اچولي وو هغوی هم رسوا شوه. دا چې څه ډول چلند به ورسره کیږي په دې برخه کې به یې واورو.
های های خدایا، تا به څنګه شي؟
دومره خفګان مه کوه جمیله، راځه هغه بلې کوټې ته چای وڅښه. ټولو کلیوالو ته معلوم یې، ټول دې پښنوم پیژني.
نو وایې به که جمیل او سعید قاچاقبران نه دي، ولې داسې پسې وویل شو؟
ته مقصد د تشویش لپاره ځان ته یو څه پیدا کوې. خبره خو هغه ده په جرګه کې سپینه شوه.
تشویش خو کېږي زرلختې، که څوک مخامخ څه ونه وایي. همدا چې ته شک را باندې وکړي دا وړه خبره ده.
جمیله، زه غواړم ستا له فکر اندېښنې لرې کړم. ته زما اندېښنې م راپاروې. دا خبرې نو پرېږده، هغه دې ودې بخل دواړه.
هو، ما مو بخل او سعیده مو بخل. ډېرې زارۍ وکړې. د دواړو پلرونه ډېر شرمېدلي وو، ویلې نادان دي. خیر دی.
هو، که نادان نه وای ولې به داسې بې ځایه کار کولی؟ دا کار دې کول وو چې دوی وکړو؟ عکسې فیسبوک ته جک او بیا ورته ولیکل قاچاقبران.
ناصر او نور ماما دواړو په هماغه جرګه کې وویل چې موږ خپل قصد ورنه واخیست. جمیل او سید ولې له اسلام سره موږ هم د مخدره موادو په تور پولیسو ته په لاس ورکړو؟
توبه خدایا، نو هغه خو د سترګو لیدلی حال وو. درې واړه سره یو ځای ناست وو چې پولیس راغله، درې واړه یې ونیول.
هو، خو مشرانو همدا پریکړه وکړه چې که وشي زه او سعید د هلکان د هغوی د پلرونو له خاطره وبخو ښه به وي، ځکه ځوانان دي او دا یې لومړی خطا ده. بس موږ هم وبخل، که نه نو قانون به د هغوی جزا ورکوله.
ښه وایې، موږ تاسې دې کلي کې یو عمر ژوند کړی، د یو بل لیاس باید ولرو.
هغوی چې کله زما او سعید عکسونه فیسبوک ته د قاچاقبر په نوم جګول، هغوی ولې دا فکر ونه کړه؟
هی هی، ناپوهی بده بلا ده. بیا دې همدا جرګه او مشران خیر یوسي، پریکړې د ډېرو جنجالونو مخه نیسي.
هو رښتیا وایي، په همدې جرګو او مرکو مو لویې ستونزې هوارې شوي. هغه ورځ مې سعید ته وویل چې ولې موږ د ځینو نورو کلیو په څېر په خپل کلي کې شورا نه جوړوو؟ هغه رسمي بڼه هم لري.
شورا زموږ کلي کې د څه لپاره؟ وی جمیله، هغه کوټې کې چای سړیږي، درځه چې چای وڅښو.
ته هم غږ نه کوې، لاړم درنه د خدای په امان. بیا درته وایم، زه وظیفې ته چې راباندې ناوخته شو.
صبر وکړه، موبایل او دسمال درنه پاتې دي. ها درواخله.
راکه خیر اوسې زر لختې، دا دوه ورځې خو کار ته م نه وم تللی، رخصت مې اخیستی و. که مې همکارانو هغه عکسونه په فیسبوک کې لیدلي وي، نه پوهېږم چې څه به وشي، وظیفه کې کوم جنجال راته جوړ نه شي.
دی بیا بلغم.
ته اوس دې زنځیر ته ګوره چې نه جوړېږي. یاره پجرو، زړه مې دی چې نوم دې هماغه کړپان سایکل کېږدم.
لکه چې د پجرو په غم کې دې کېناستې.
ځه ناصره، چې ورته احتیاج وي ښه صفت دي کوه، اوس ورباندې ملنډې وهې.
خود ملنډې په وهم، دې پجرو او د پجرو خاوند زما له عزته کبار جوړ کړ، کلي کې مخ نه لرم.
زازا ناصر جانه، اوس ته ځان داسې پاک باسې، که زه څومره ملامت یم تا هم هغومره ملامت یې. د جمیله او سعید عکسونه مو چې اخیستل، دواړه په جوار کې نه وو پټ ورته.
غلی شه نور ماماده، ما درته ونه ویل چې مه کوه عکسونه فیسبوک ته مه جیږوه، بدې خبرې مه ورته لیکه، آخر به ګیر شي. تا ویل نه، څنګه شوې ودې لیده؟
بس که ناصره، هغه دی خدای داد راغی، اوس په هغه خپلې بابولالې ما اوراوه.
هغه هر څه اورېدلي، ما ورته ویلي چې ته د هغه ونو شاته کښېنه. غوږ شه، پوه به شې چې زه ملامت یم که نور ماماد.
زړه دې بدمشه ناصره، دواړه د یو آس غوږونه یې. کلور د نور ماماد و سوان ستا و ښه
ښه. خدای داده، اوس ته د نور ماماد پلوي کوې؟ حتمن دې د ده پجرو په کار ده.
ززا زړه دې بدمشه، د خان اکرم خان زوی چې پیاده هم روان وي، د ده له دې کړپنې پجرو نه تیز ځي.
هو خود به تیز وي، په بازار کې په پښه بوټ نه پیدا کیږي په دې اوږدو او پلانو پښو یې.
ګوره ناصره، ته به هم ځان ډېر په قار نه نیسې، او په نور ماماد پسې به هم ډېرې خبرې نه کوې. اوس زړه دې بدمشه، پوه شوې؟
ښه ښه، دا هر څه د نور ماماد له لاسه وشوه. اوس ما ته مې پلار او ورونه له قاره د پجرو په نوم غږ کوي.
او زما پجرو نوم ای سایکل، خو مې پلار په لغتو لغتو راته ټوک ټوک کړی.
زړه دې بدمشه، ځکه خو یې زنځیر خطا شوی. او ای، زه یوه خبره تاسې دواړو ته کوم، تاسې باید دا خپله پجرو په خیرات کې ورکړئ.
څه؟ ولې؟
دا ځکه چې جمیل او سعید تاسې وبخلی، که نه د زندان څو شپې خو به مخامخا سبا کولې. اوس جو دې بدمشه، زه ځم چې فوټبال رانه تیریږي.
ښه ښه، ځه ګوره فوټبال کې څوک پښو لاندې نه کې.
ستړی کړم، دونه منډې مو پسې وکړې چې توبه.
خو فوټبال دی د منډو لوبه.
د خدای دا زړه ده چې د فوټبال په میدان کې پلتۍ وهي.
زه د پتنوسه یو توپ پسې ټول منډې وهئ. تاسو ټولو ته یو دانه توپ اخله او چې نور ډېرې منډې ونه وهئ. له دې نه خو کرکټ ښه دی او دونه منډې خو نه لري.
کرکټ څنګه منډې نه لري؟ خو توپیر یې دا دی چې د هغه منډې حسابېږي او د فوټبال ګول حسابېږي.
هی بابا، تاسې څه کیسې راخیستې؟ که فوټبال دی که کرکټ، ځان ځان ته لوبې دي، اصول فرق لري.
هی زړه دې بدماشا، وایم ښه دی چې کرکټ هم زده کړو، ولې یو ټیم جوړ نه کړو؟
جمیله، که له ټوکې تیر شو، ښه خبره ده چې کله کله کرکټ هم وکړو. هو ښه نوښت هم دی.
نوښت یې وویل سعیده، زه به مو یو بل نوښت هم ورپام کړم. که مو خوښ شو، ګټور درته ښکاره شو، بیا به خبرې پرې وکړو.
ښه خبره ده جمیله، خو دا نوی کار هم کله کله په ګټه نه وي. لکه د ځینو کسانو په جیب کې موبایلونه، چې د میاشتې په سر کې په جیب کې یو موبایل وي او په پای کې بل.
زه به یې ووایم، قضاوت تاسو وکړئ چې ګټور به وي او که نه.
زر یې ووایه زړه دې بدمشه، چې زه بیا د کرکټ خبره پیلوم.
سمه ده، وایم یې. نه نه، اول به دا ووایم چې دا زموږ د کلي د جرګې پریکړې تاسو ته سمه او منصفانه ښکاري.
هو ولې نه ښکاري؟
د جرګې پریکړې څنګه ګټورې نه دي؟ او بیا دا اوسنۍ پریکړې خو یې ډېرې ښې وي. دا د جرګې فیصلې وې چې ستا او د سعید د فیسبوک لانجه یې ختمه کړه، او ناصر او نورمحمد یې وبخل. کنه خدای خبر چې څه به کېدل.
په دې کې نو د نوښت خبره چېرته وه چې تا وویل نوښت؟
نوښت دا دی چې موږ هم د نورو کلیو په څېر سیمه ییزه شورا ولرو. څنګه کار به همدا وي؟ بس رسمي به په ولسوالۍ کې ثبت شي او تر څنګ یې نورې ګټې هم شته. تاسې ولې څه نه وایې؟
دا ځکه چې جمیل خان فوګمۍ ته ختل غواړي، هغه هم په ډولچه کې.
او سعیده، ته څنګه څه نه وایې؟
بس د خدای داد له خبرو نتیجه واخله. کنه شورا جوړول کلي کې تش په خوله درسره نه مني، په عمل خو یې پرېږده.
خو وشي، ښه خبره ده او نوښت هم دی، ګټور نوښت. لکانو، تاسو کور نه لرئ؟ راځئ چې ځو. کنه
زړه دې بدمشه، زه لاړم چې هغه توپ راوړم. جمیل په رڼا ورځ خوبونه ویني.
ما خام دی سپینه ورځ چېرته وه؟ یعنی دا ډېره ګرانه خبره ده.
همداسې ښکاري. خیر، اوس درځئ چې ځو، بیا به خبرې وکړو.
علیکم، سحر مو بخیر.
و علیکم سلام، درخته
استا سحر مو بخیر. آماده هستی چې له خیر سره درس شروع کو؟
زرلخته زه به خبره کوم، بیا به درس شروع کو.
اوف گل پری، درس نه وخت کیږي، اوس تا خبره تا ګوره.
خیر دی، وای گل پری، څه دی ویل؟
بیګا چې خدای داد کور ته راغی، ویل چې جمیل چې شاده ول لکه شروع داسې یو نومې واخېست ویل چې هغه جوړوو.
ګل پری، حتما به د کلي شورا پاک له څه ویلي وي.
هو، لکه چې هماغه شورا جوړوي.
ښه، شورا لکه چې جمیل د سیمه ییزې شورا خبره له خپلو ملګرو سره یاده کړې ده.
هو هماغه. دا څه شی ده دا شورا؟ ما خو تر اوسه نوم نه و اورېدلی، خو لکه راډیو کې مې تر غوږ شوی.
که رښتیا راباندې وایې زه هم چندانې نه پوهېږم، خو دومره یې وویل چې د موږ او تاسو په ګټه ده.
ښه، څومره ښه.
یوه بله خبره یې وکړه، نه پوهېږم تاسې خبره یې که نه، ویل یې هغه کسانو چې نفیسې ته اختارونه ورکول چې نورو به مکتب ته او معلمۍ ته نه ځي، درې میاشتې قید پرې ختلی.
بس ایله اوس د نفیسې او غوث الدین کاکا زړه به پیخ شوی وي.
هو خامخا، ښه شو چې پټه خوله کېنهناستل، که نه مکتب او هر څه به ورنه پاتې وو.
ښه، دا خو ښه وشو. زه غواړم پوه شم چې دا شورا څه شی ده.
ګلالۍ، زه سم معلومات نه لرم، پوښتنه به یې وکړم چې شورا څه شی ده، د څه لپاره ده، او دوی ولې غواړي چې شورا جوړه کړي، بیا به یې تاسو ته ووایم.
خیر سي زرلښتې.
ښه نو اوس بسم الله کوئ، کتابونه او کتابچې مو تیارې کړئ، درس به شروع کړو.
دا
ازادي راډيو قدر منوردون کو دیو کلی زرغګونو ډرامي خوګو مينوالو دم غړی مو یو بل خبرونه تازه یوسف زدران هرکلی کوم. تاسو د دې خبرونه لاله په تیرو جمعو کې د ټولنیزو رسنیو په تیر بیا د فیسبوک او مخابراتي وسایلو په تیر د موبایل د څرنګ استعمال او قوانینو په اړه ووریدل. خو د دې جمعې بحث مو حاصله کې چې په ډرامه کې ووریدل یو بل موضوع ته ځانګړې شوی دی. په ځوان فکر چې ډیر وخت د نوښتونو خبرې کوي، له درنو میلمنو او تاسو اوریدونکو سره خبرې کوو. د ځینو ټولنو او شوراګانو جوړول چې ځوانان ورته لیواله وي، ستاسو پان څه ګټې لري؟ ستاسو درنو اوریدونکو نظرونه د 0993 او 0923 شمیرو له لارې مخامخ اخلو. د دې موضوع لپاره دلته په سټوډیو کې عمر سره دوه قدرمن میلمانو زاهد کریمزی او جانباز احسان دي چې د دوی سره هم پاړوند موضوع غږی ګدر نور دن کو. تاسو کولی شئ 0 او 0 شپږ 0 1 0 1 0 شمیرې ته راته غږیز پیغامونه هم پرېږدئ که چیرې زموږ هغه شمیرې چې مخکې مې بیان کړې بوختی وي. کریمزی صاحب، په پیل کې تاسو ته راځو. په وروستیو څو کلونو کې د ټولنو، شوراګانو، همدارنګه د مدني ټولنو په بېلابېلو نورو نومونو ځوانانو هڅه کړې چې د یو ځای کېدو زمینې برابرې کړي. فکر کوئ چې دا هڅې د پخوا په پرتله ډیرې زیاتې شوې دي؟
مننه. سلامونه زدران صاحب ته، استا درنو اوریدونکو ته، احسان صاحب ته. د تیرو پرتله رښتیا هم دغه حرکتونه زیات شوي دي، او علت یې ممکن هم دغه وي چې ځینې شیان د شرایطو غوښتنه هم داسې وي. لکه یو وخت کې داسې شول چې دغه چپي ګوندونه زیات شوي، بیا داسې رول راغی دی د اسلامي ګوندونو بازار ګرم شو، بیا په دې نوي حکومت پر راتک سره نو دلته هم د ځوانانو ته په حکومت کې د ونډ ورکونې خبرې هم زیاتې شولې، او په هغه وخت سره هم ځینې پر د مدني ټولنې جوړې شولې. خو چې کله بیا د روسیې د ملي یووالي حکومت راغی، نو دلته د ځوانانو لپاره د کار زمینې زیاتې شوې نظر په دې حکومت سره، او ځوانانو ته چانس زیات ورکړل شو. نو هغه خاطر دا چې ځوانان خپل غږ تر یو ځایه ورسوي، د مدني ټولنو او قومي شوراګانو او سیمه ییزو شوراګانو او په دغه شانت ټولنو په جوړولو باندې شروع وکړه.
او تر ډیره دا هڅې بیا ځوانان کوي. فرزن په ډرامه کې مونږ تاسو اوریدل، دوی یو نوی نوښت فکر کوي چې راځي په کلی کې دا شی عام کو. دا جرأت دوی څنګه داسې پیدا کوي؟
ما خو هم ته ویل چې یو ځین شیان د حالات غوښتنه هم داسې شي، شرایط هم داسې اماده شي چې که داسې کارونه کوي لکه د دیوی سیمې ځوان که داسې کار وکړي او د بل سیمې ونکړي، دغه څوک دغه شان کار ونکړي هغوی پاتې کیږي، وروسته پاتې کیږي، واک ته نه رسیږي، قدرت ته و ادارو ته نشي تللی، کار نشي حل کېدلی، مکتبونه به همداسې بند وي. د دغه ټولنو ګټه هم دغه ده چې دوی ځوانان منظموي او مثبت کارونو ته رهنمایي کوي.
ډیر زیات مهرباني کړئ چې باوردون کوم زموږ سره نظر اړیکې نیسي. دوی نظر مونږ ته ډیر مهم دی. لمړی اوردون کې د پکتیکا نه دی احسان ته بیا راځو، تاسو نظر مو اوریدئ. مهرباني له پکتیکا نه زموږ سره تاسو اړیکې نیولې، ډیر زیات خیر راغلی خبرونې ته. مونږ د ځوانانو په هڅو او نوښتونو باندې خبرې کوو، که ستاسو نظر ولرو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو او د تاسو میلمنو او همکارانو سلامونه وړاندې
کوم. ډیر زیات خیر راغلی، مننه.
بلې، اسلام د مقدس دین لنیګان او رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو پرینا کې جوړول د سې شورکان د خیر لپاره او د اصلاح لپاره او د ټولنې د خدمت لپاره بیلې پوری کې دا شوراګانې په دې نظر هم چې د خیر باندې دي. الله جل جلاله تعالی رحمتونه فرمایي او شاورو هم په امر فاذا عزمت فتوکل علی الله. کله چې تاسو وکړئ کله په یو امر یو کار کې مشوره وکړه، لږې ورسته بیا تاسو توکل کوئ په الله باندې او الله بل تاسو سره مرسته او په یو بل ځای په پنځه ویشتمه شپه سپاره کې هم راځي و امرهم شورا بینهم عند سيدي الصحابه الكرام و عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بكار دا و کله می دی خپل مل شورا وکړه ورسته دی دینه بیا کار کاو.
بله،
شک نه تاغ شوراګان چې د ټولنې د اسلام خاطر یا د ټولنې د بهبود خاطر باندې د قران او د حدیثو پر رڼا کې دا وره ټولنې یا بستر ټولنې دي، او زما له ځوانانو له قومي مشرانو نه داخله او دا ارزو ده چې دې دي هر وخت ټولنه د شورا او د خیر باندې جوړوي. دې دي په ټولنه کې دا کارونه او په شورا کې د ټولنې ته هغه کارونه اولیت ونیسي چې
بله
بله ډیر زیاته مهرباني تاسو هم په دې موضوع د اسلام له نظر هم ټینګار وکړو موضوع لا روښانه کړ خیر اوسه چوند خبرونه وخت کم وي همدومره بس هو دا چې پښتنه نه لري خیر اوسه نظر مستاسو خپور کړو ډیر زیاته مهرباني بل اوریدونکو هم لرو خو مونږ دلته د میل منوسرم باید خبرې وکړو یو بل اوریدونکو اخلو نور اوریدونکو تاسو کولای شئ د 0 شپږ نوي 0 یو شپږ شمیرې لارې مونږ ته غږیز پیغامونه پرېږدئ چې مونږ لا غنوم استفاده کوو مهرباني تاسو اړیکه زمونږ سره وصل دی که په لنډو کې نظر راته وایي که پښتنه لري هغه چې دلته زمونږ سره دوه ځوانان دي ډېر قدرمن راغلي دي بلې خبرې وکړې
سلام علیکم
وعلیکم السلام لکم زینه مړی کې ولې نوم مو چي ده
زه جاهد احمد يم د هلمند ولایت څخه سره د تلیفون پر لیک واسره ما تاسو ته تاسو مې هلمند ته د زړه له سره سلام
جاوید جان ډېر زیات خیر راغلی مهرباني بلې ستاسو اړیکه زمونږ سره وصله مهرباني ستاسو نه اورو نظر مو اورو بلې جاوید جان ستاسو بدبختانه ستاسو اړیکه ډیره خراب ده چې موږ نشو کولای غږ مو په صحیح ډول واورو کیږي بیا اړیکه ونیسئ که ستاسو اړیکه ښه کیږي نه بلې غږ مو خراب ده احسان تاسو ته راځو مخکې کریمزي صاحب خبره وکړه چې نورو سیمو ته په کتو موږ په افغانستان کوم ځوانانو داسې هڅه کړې ده چې بالاخره ځینې نوښتونو ته اشاره وکړي فکر کوئ چې د یو بل سره په مقایسې دا هڅه ګړندۍ شوې ده
بالکل سلامونه تاسو او تاسو ټول ټیم ته
مهرباني مېلمه صاحب
کریمزوی ته او تاسو د ازادۍ راډیو ټولو مینوالو ته
مهرباني
بالکل ځوانان په ټولنه کې رول لري باید په خپل رول په مثبت طریقو سره وکاروي او ځوانان کولای شي چې په ټولنه کې مثبت بدلونونه راولي
د نورو سیمو سره په پرتله دوی دا هڅې ګړندۍ کوي که خپل دوی او فکر کوي نوښت جوړوي
ځوانانو سره همیش فکر وي تازه فکر لري چې په خپل منطقه کې یا په خپل سیمه کې نوې نوښتونه رامنځته کړي د بیلګې په ډول باید وایي چې څو کاله مخکې زموږ په ځینو کلیو بندو کې چې مکتب ته یا تعلیم ته هیڅ توجه نه وشوي یا لاسلسی نه لرل اوس د ځوانانو په مټ د ځوانانو د کار په بنسټ باندې مکتبونه رامنځته شوي دي ښوونځي رامنځته شوي دي او داسې نور پرمختیایي کارونه شوي دي چې دا ټول ځوانانو کړي دي البته د مشرانو سره په صلاح او مشوره
ډېر زیاته مهرباني یو بل اوریدونکی اخلو چې د منتظر پاتې دی بیرته کریم صاحب تاسو ته راځو بل ستاسو اړیکه مونږ اخیستې د لکوم ځای نه اړیکه نیولې خپل ځان معرفي کړئ او نظر مو اورو
سلام علیکم زه محمد سلیم هلمندوال هلمند ولایت گریش ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم تاسو ته درمنو هلمندو ته او د غدې راډیو ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام مهرباني مهرباني
څه رقم ښایسته موضوع مو ټاکلې ده تاسو خو سره یو ځل درکې ځکه چې یو ټولنې په مخته جوګه کې ده لکه ځکه چې ځوانان چې د یو واد پر مخته د ځوانانو په مټ باندې لایک دي ځکه چې ځوانان چې ځوان څخه دي ځوانانو پر مخته په یو واد کې ډیر اړین دي نو ځوانان ته باید ډیر وخت ورکړل شي او ځوانان ته ځانګړی وخت تایید شي جوړ شي نو ځوانان په ټولنه کې پرمختګ راسته شي که ځوانان ته ښه وخت ټولنه او ولزای شوراګانې ولري د غره انټرنیټي وسایلو د لارې که د رسنیو د لارې دي ځوانان باید سره یو شي او هیواد پرمختګ د ځوانانو ته لاړ
بلې محمد سلیم له تاسو نه که یو تصویر واخلو په هلمند کې د ځوانانو هڅې څنګه دي فرزن که دوی غواړي ځینې ټولنې جوړې کړي شوراګانې جوړې کړي مشران یې لاسنیوی کوي که د دې کار مخه نیسي
یا ان شاء الله په هلمند کې اوس پیار حال دین د ځوانانو جوړ کړي ځکه چې د ځوانانو هم دغه پرمختګ کړی دی د مشرانو هم د ځوانانو خبرو ته توجه کوي او د دې خبرو ته اعتبار وکړي هم کارم دي مشران نو ځوانان هم دغه ته ډیر خوشبینه دي په دغه ډیر خوشاله
مننه ستاسو نظر مخبر کړی ډیر زیاته مهرباني چې هلمند نه موړي کني ولې خیر زموږ سره اوسه بلې کریم زیب تاسو ته راځو د هڅو ته تاسو په کوم نظر ګوري تاسو که څه مخکې ویل چې یو ښه اقدام دی بل اخره مشران وخت نا وخت کې داسې هڅو مخه نیسي سیاسي په ډرامه کې مونږ او واوریدل لکه او خلکو مونږ اندېښنه لري چې بل اخره که دوی داسې یو نوې فکر کوي په ځینو سیمو کې چې هغه ډېر وروسته پاتې سیمې وي دوی دا غږ بدرګه کیږي
مانه رښتیا هم دا ستونزې شته ده خصوصا په هغه سیمو کې چې له خار لري په کلیوالو سیمو کې دا ستونزې شته ده مونږ ټول د شاهدانی مونږ خپل د کلو کې ژوند کړی دی د کل نه راغلی یو اچھا د سپینګری مقابل کې که ځوان راپاتې ګلته څو کسان مشران ناس یو دا یو خبره وکي نو دا هم په ځینو سیمو کې به احترامي ګڼل کیږي او ځینې غزوان ځپل کیږي ورته وایي چې سپینسترګینو مکوا نو څه پاتې شي داسې عمومي حرکتونو ته خو که ملګری اوریدونکي له پکتیا نه وویل چې د اسلام نظره هم دا ډېره مهمه ده، یوازې هلته د شورا امر هم نه ده شوی، ځین د اسلامي عبادتونو رخ ته سړی وګوري لکه لمانځه، ولې د جمعې مونځ څو درجې زیات ثواب لري؟ هلته ګوري یوازې شوی چې مونځ په جمع وکړي، نه چې په جومات کې ثواب ډېر لري، په جمع مونځ ثواب لري. علت همدغه ده چې مشترک کارونه ثواب د خدای په وړاندې هم زیات وي. یا هغه فردي عبادت د لمونځ ځان نه کوي که په جمع یې کوي، همداسې که مونږ ټولنیز کارونه هم د دغه مقیاس یا دغه قیاس په پرتله باندې یا داسې پرتله کړو چې خدای ته هم مشترک کارونه دومره ارزښت لري، نو یوازې دغه عبادت بیا نه وي، بیا ټول کارونه که ټولنیز کارونه وي، که هغه د مکتب جوړونه وي، که هغه هم په پلچک جوړ ونه وي، په شر باندې هم که د لارې آبادونه وي، که هر څه وي، که په مشترک ډول وشي، د ځوانانو لخوانه وي، که د مشرانو لخوانه وي، نو د خدای پر وړاندې اجر هماغومره زیات دی. یو بله مسله، زدران صاحب، دا د قومي شورا قومي جوړښتونو جوړېدل دي چې په راس کې اول دا د خصوصا د انتخاباتو په دوره کې یو داسې د وخت ضرورت شو چې هله قومي شوراګانې جوړې شي او مشرانې جوړې کړي، بیا ځوانانو هم همدغه قدم باندې پښه کېښوده. په ځینو سیمو کې صحیح د ښه کار ورکوي، مثلا په جنوبي سیمو کې د افغانستان یا هم په شرقي سیمو کې، خو باور کې په شمالي سیمو کې دا په لوی لاس باندې ځوانان په ډلو ډلو ویشل دي.
همدا پوښتنه ما غوښتل جانباز احسان نه وکړم چې که چېرې دا ډلې ډیریږي، فکر کوي چې دا ځینې تفرقې ته هم لمن وهي، که دا باید یو چتر لاندې برابر شي؟ هر څه
بالکل باید یو منظم رهبری ولري دغه کارونه. که چېرته په ډلو ټپلې ویشل کېږي، هغه منطقې یا هغه سیمې چې دي په هغه کې تفرقې رامنځته کېږي، او هغه سیمې په هغه سیمو کې د ځوان نوښتونه له منځه ځي او تفرقې او د بربادۍ سره برابرېږي، دا کلي او دا بنډې.
اوس مونږ وینو چې ډېر زیات اوس که ښار کې ګرځول، د کابل ښار کې ډېر زیات لوحې لیدل کېږي د بېلابېلو ټولنو په نامه، په فیسبوک کې ډېر زیات فعالیتونه لیدل کېږي. خالق کریم صاحب، فکر کوئ چې دې ځوانان سره نږدې کړي دي که یو بل نه لږ لرې کړي دي؟
بېخي د دې ټولنو د نشتون نه همدغه قومونو په نوم او دا وړې ټولنې دا هم ښې دي، خو د دې په ځای کې دومره ډېرې ټولنې چې سره منظم شي نو ښه به. یو دا چې په ټولنو باندې د خلکو اعتبار یو څه په دې کم شوی و چې مخکې دینه چې دغه دا حکومت راشي او دلته ټولنو ته دغه شیانو ته لږ زیات اهمیت ورکړل شي، ټولنو دغه مدني ټولنو یا د شوراګانو رقم تجارتي بڼه خپله کړې وه او همغه تجارتي بڼې دغه ټولنو نوم بد کړ. مثلا په ټولنه کې دوه کسانو دوی ټولنه جوړه کړه او روانو، خو بیا داسې شو چې یو کس په کې تجارت وکړه. مثلا دلته د حکومت دلته یا بهرنیانو داسې معلوم پروسیجر یا دغه نه لر شي، بس د سواده موزی په نوم به ټولنې ته پیسې ورکړي، هغوی به راواخیستې د پسې چې په سمې ولګوي په خپل جیبونو کې.
دا ستونزې خوبې موږ په دې ستونزو مغږیږو په راتلونکو خپرونو کې، او داسې څنګه منظم شي دې ته باید کار وشي، خلک کلیوال باید کار وکړي.
همدغه علت و چې دوی ټولنې یو څه بدنام کړو، په ډلو ډلو وویشلې. خو یو پروګرام دی چې دا د ملي پیوستون پروګرام و، هلته هم د شوراګانو جوړولو مسله وه چې د کلو په سطحه شوراګانو جوړولې، دغه هم یو لار و چې خلک یې وهڅول چې دا
ځوانان واوریدل. اوریدونکو مخلو چې د لکوم ځای نه اړیکه نیولې منتظر هم پاتې شو، ډېر زیات په خیر راغلی خپرونې ته. ممکن تاسو وروستي اوریدونکو وایي چې د خپرونې وخت پای ته رسیږي، که خپل نظر مو وایه که پوښتنه لري هغه له تاسو اورو. په کوم ځای کې تاسو ویل کوم ځای نه مړی کې نیولې نوم مو چې وو؟ شاهد پکتیکانه. عمر مو څومره دی؟ تاسو څه ویل غوښتل جماعت کې څه موضوع مطرح کړه چې بالاخره له ستونزو سره مخ شو؟ بیا څه دې غوښتل ووایه؟ نظر دې څه وو؟ میلمنو سره مغږیږو، ستاسو اوریدونکو نظرونه هم واخلو چې څنګه تاسو ځوانانو ته جرأت ورکړئ چې بالاخره ممکن ډېر وخت ستاسو فکر ستاسو نظر ډېر زیات مهم وي خو چې دا نه اوریدل کېږي. جانباز له تاسو اورو په وروستیو کې چې که چیرې ځوان داسې فکر کوي لکه شاهد چې ویل پکتیکانه او د هغې مخکې له دې چې خپل پیغام خپور کړي قطع کېږي، فکر کوي دا د هغې وژنه کېږي یو ډول؟
زما په فکر سره چې ځوان د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري، مطلب په بل د مثال په ډول بل څه چې کوم ځنګل کې موټر رواني هر شی ورسره مکمل وي ورسره خو شټپنه نه وي ورسره هر کله چې ټیر ورته پنچر کیږي نو دا موټر پاتې کیږي یا دا موټر به ډېر نه خالص سره مخامخ شي که چیر ته شټپنی ورسره و نو شټپنی تړي د ځنګل نه راوځي نو ځوان هم د دې شټپنی مثال ورکوي باید زموږ سپینګیری دې ته توجه وکړي چې د ځوانانو په ځوانانو باندې په قهر نشي د ځوانانو خبره ور واخلي تر څو کوم غلط خبر چې وکړي صحیح ده د اصلاح په بڼه د ورته ووایي خو په غوسې سره نه په اسانه چې د ځوان جرأت مړ کیږي.
ډېره زیاته مهرباني له تاسو قدرمنو میلمنو جانباز احسان او تاسو کرنځینه خبرونه وخت کم و نن موږ ډرامه هم درلودله. درنو اردوونکو ته باید ووایم چې دا ډرامه هره دوشنبه تاسو له 2:30 بجې وروسته اوري. وروسته موږ د 0 او 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 شمېره اعلانوو چې د هر اونۍ پوښتنه پکې وي ستاسو نظرونه او پیغامونه لاغې لار هم اخلو. نو د خبرونه دلته باید پای ته ورسوو ځکه چې د خبرونه وخت پای ته رسیدلی. د جمعې پر ورځ بیا ځانګړي د خبرونه له ما زدران سره اوریدلی شئ. بل خبرونه فرشته نگاه.